ساعت 9 بازم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سوال صاحب له تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو په لنډه خبري برخه کې به ووري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي جرمنی او قطر به د روانې شنبه او یک شنبه په ورځو په ګډه د بین الافغاني خبرو کوربنه وي. لنډه خبری برخه او د ازادۍ راډیو مجله د همدې خپرونې په دوام کې راځي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي افغانستان د تروریستانو لپاره د یو لابراتوار حیثیت لري. د بغلان ولایت چارواکي وایي که افغان ځواکونه کیان دره بیرته ونه نیسي نو طالبان به له دې ځای سره نښتې نورې سیمې هم لاندې کړي. او د ایران په اړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې دا هیواد له اور سره لوبې کوي. بشپړ خبرونه: د امریکا ولسمشر وایي افغانستان د تروریستانو لپاره د یو لابراتوار په څیر دی. ډونالډ ټرمپ پرون په یو تلویزیوني مرکه کې ویل چې افغانستان د تروریستانو لپاره د مشهور امریکایي پوهنتون هاروارد حیثیت لري. ټرمپ په دې مرکه کې همداراز یادونه وکړه چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي، دی به بیا هم په دې هیواد کې د امریکا ځواکمن استخباراتي حضور پر ځای پرېږدي. دا مرکه چې تیره شپه پر فاکس نیوز چینل خپره شوه په کابل کې له پرونۍ حمله مخکې شوې وه. ټرمپ په خپلو خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دی غواړي امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو ده زیاته کړه چې د امریکایي ځواکونو له حضور پرته به دا هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي. د فاریاب ولایت چارواکي په دې ولایت کې د دیرشو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته ویل چې دا کسان پرون د پښتونکوټ ولسوالۍ په نذیر آباد سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. ښاغلی یورش زیاته کړه:
سی و یک طالب مسلح که مشمول 8 تن از سرگروپانشان است کشته شده اید و همچنان 14 تن دیگرشان شدیدن زخم برداشتن.
یورش وایی په پښتونکوټ که ده افغان ځواکونو پرونی عملیات ده گرزیوان او بلچراغ و لسوالیو ده تاگراتک ده لارو ده پرانستو په هدف شویدی. غزیات اکرا چه په ده عملیاتو که یو دولتی سرتیره هم وشل شوی. د بغلان ولایت د دوشي ولسوال خبرداری ورکوي چې که افغان ځواکونه د دې ولسوالۍ د کیان دره له طالبانو بیرته ونه نیسي، نو دا ډله به له کیان درې سره نښتې نورې سیمې هم ونیسي. صاحب داد غفوري تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو یوه ورځ مخکې دا دره ونیوله. هغه زیاته کړه: که دا دره بیرته ونیول شي، د هنی غوري به د سمنګان ولایت له تاتار او د بامیان ولایت له تلو برفک سیمو سره وصل شي او د طالبانو ارتباط به له تلو برفک او تاتار سره ټینګ وي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی هم ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو پر کیان درې ولکه ټینګه کړې ده، خو د بغلان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر محمد نقیب یوسفی وایي دا سیمه د افغان ځواکونو په ولکه کې ده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوې اندازې د زیاتو یورانیمو د غني کولو اعلان وکړ، ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې ایران له اور سره لوبې کوي. ښاغلی ټرمپ تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایران ته څه پیغام لري وویل، ایران په دې پوهیږي چې څه کوي. هغه زیاته کړه چې ایران له اور سره لوبي کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې IAEA پرون د تهران هغه ادعا تایید کړه چې وایي په ټیټه کچه د غنی شویو یورانیمو اندازه یې د 2015 کال د موافقې پر بنسټ له ټاکل شوي حده اوښتې. امریکا په 2018 کال کې د ایران له اټومي موافقې ووته او د دې هېواد د تیلو پر صادراتو او نورو برخو یې بندیزونه بیا ولګول. ایران په ځواب کې د مې په اتم اعلان وکړ چې نور نو دې موافقې ته ځان ژمن نه بولي او د غنی شویو یورانیمو او درنو اوبو پر زیرمو د لګول شوي محدودیت پروا نه ساتي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف وایي چې ایران پلو حوثي یاغیانو د سعودي عربستان پر ابها هوایي ډګر بیا د بی پیلوټه الوتکې برید کړی چې 9 کسان یې ټپیان کړي دي. د ائتلاف چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات کوي په یو بیان کې چې نن د سعودي خبري اژانس لخوا خپور شویل دي چې دا حمله نن سهار وشوه او ټپیانې ملکی وګړي دي چې اته پکې د سعودي عربستان او یو د هند اتبا دي. د حوثي یاغیانو یو ویاند وویل چې دې ډلې په خپلو پراخو عملیاتو کې د سعودي عربستان د اسیر ولایت د مرکز ابها هوایي ډګر په نښه کړ. او د ابوظبي د تیلو د یو شرکت مشر د قزاقستان د لویدیځ د تیلو په زیرمو کې د ځایي خلکو او بهرنیو کارکوونکو ترمنځ د نښتو په خاطر د قزاقستان له خلکو بخښنه غوښتې. په دې نښتو کې د شرکت کارکوونکي هم ښکېل وو. د قزاقستان رسنیو راپور ورکړی چې د یکشنبې په ورځ د تینګیز د تیلو په زیرمو کې هغه مهال د کارکوونکو ترمنځ نښته پیل شوه چې یو لبناني قراردادي یوې قزاقي همکارې ته د سپکاوي په پار د هغې عکسونه د پیام استولو پر یو اپ شریک کړل. د سی سی ای پی شرکت رئیس کاواش خشام د خپلو کارکوونکو د دې کار په خاطر بخښنه وغوښته. د هر کارکوونکي نوم یې جلا یاد کړ او ویې ویل دا یوه بده پیښه وه او د شرکت له ارزښتونو سره په ټکر کې وه. د دې نښتې په نتیجه کې سلګونه اردنیان او لبنانیان د پیښې له ځایه وایستل شول. د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې جرمنی او قطر به په ګډه د راتلونکې شنبې او یکشنبې په ورځو د بین الافغاني خبرو قربانه وي. خغلی خلیلزاد پر ټویټر په یو پیغام کې د جرمنی او قطر څخه مننه کړې چې د بین الافغانی ډیالوګ د کانفرنس د کوربتوب چارې پر غاړه اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي په کابل کې د پرونۍ ورځې حمله ښایي چې طالبان سولې ته لیوالتیا نه لري. د موضوع ته ملالۍ بشیر په خپل راپور کې کتنه کړې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د قطر په دوحه کې د جولای په 8 او 10 کېدونکو بین الافغاني ډیالوګ کانفرنس د سولې د چوکاټ لپاره چې څلور اړخونه لري ډیر مهم دی او د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره مهم ګام دی. په داسې حال کې چې ښاغلی خلیلزاد د افغانانو ترمنځ کېدونکو کانفرنس ته خوشبيني څرګنده کړې ده، افغان حکومت هم وايي طالبان باید د سولې لپاره له هغه فرصت چې نه یوازې افغانانو بلکې نړیوالو ورته برابر کړي استفاده وکړي او د افغانانو وجلو ته د پای ټکی کېږدي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جګړې یوازینۍ حل لاره دا ده چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ د سولې خبرو تکشینی او د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصته استفاده وکړي.
افغانستان د حکومت لپاره د سولې پروسه یو مهمه پروسه ده او د رئیس جمهور لپاره مهم لومړیتوب دی. د افغانستان خلک، د افغانستان حکومت، متحدین ټول په ګډه سره کار کوي تر څو جګړه ختم شي. که طالبان دا جګړه نه ختموي او دوی پلمې لټوي او ملکی اهداف باندې بدون کوي، خدا دا شی چې دوی سولې ته اعتنا نه کوي او چمتووالی هم نه لري.
د دوشنبه په ورځ په کابل کې وسلوالو پر یو مهمه سیمه حمله وکړه چې ولسمشری ماڼۍ د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت ته نږدې پرته ده. د کابل تر برید یوه ورځ مخکې د کندهار پر معروف ولسوالۍ د طالبانو په برید کې یوولس امنیتي ځواکونه ووژل شول او د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون اتو کارکوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندهار د امنیه قومندان په وینا په برید کې 155 سرتیري ټپیان شهیدان سول. د معروف په جګړه کې د څلورو ځانمرګو بریدګرو په ګډون د 21 طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل سوی و. په کابل کې برید په داسې حال کې سوی چې د تیرې شنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالب استازو سره اووم پړاو خبرې پیل کړې وې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې طالبان بل افغانانو سره هغه مهال خبرې پیلوي چې د بهرنیو شاهدانو په حضور کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سي، خو د زیاته کړې چې له افغان حکومت سره به د حکومت په توګه خبرې نه کیږي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید له طالبانو غوښتي چې د سولې لپاره رامنځته سوی فرصت دي له لاسه نه ورکوي او افغانان دي نور نه وژني. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالب زندانیان چې خوش شول دا د چا صلاحیت دا نه د مدني ټولنو صلاحیت دی، دا نه د سیاسي صلاحیت دی، بلکې دا د افغانستان د محکمې او همدارنګه د افغانستان د لوی څارنوالۍ او د افغانستان د رئیس جمهور صلاحیت دی چې فرمان یې ورکړي او زر تنه بندیان یې خوشې کړل. نو که چېرته موږ غواړو چې یو اساسي حل لاره پیدا کړو او هغه حل لاره د دې له عمل شي چې په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات تامین شي، نو یوازنۍ حل لاره د دغې دوه اړخونو چې هغه د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ مستقیمې او رسمي خبرې اترې پیل شي.
خو درې اونۍ مخکې ولسمشر غنی د 900 طالب زندانیانو د راخوشي کولو امر وکړ. د امریکا او طالب استازو ترمنځ د افغان سولې لپاره د اووم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره اونۍ کابل ته په سفر کې هیله څرګنده کړې و چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې یعنی په شاوخوا دوه میاشتو کې به د سولې یو تړون وسی. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې تیره اونۍ په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې طالبان باید ومني چې دوی له افغان حکومت او نور افغانانو سره خبرو ته اړتیا لري. د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ هم د افغانستان په اړه په دې غونډه کې ویلي و چې په افغانستان کې د سولې او ثبات بې ساری فرصت رامنځته سوی دی او د سولې لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري چې د سهار لوو د مازیګر تر اوو ورځې دیونه خبريږي. د مازیګر په اوو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازیګر لوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لوو د مازیګر تر اوو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیو ځانګړی 19 پروګرام د ازادي راډیوي مجله تاسو ته خبريږي، خو له هغه مخکې صفي الله ستانګزي ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په کابل کې د دوشنبې ورځې مرګونی برید باندې مقالې لیکلې دي. نیویارک ټایمز لیکلي دا برید د دفاع وزارت یوې ودانۍ ته نږدې د شمشاد خصوصي تلویزیون او یو لومړني ښوونځي ترمنځ شوی. د دوشنبې ورځې په دې برید کې چې طالبانو مسؤلیت په غاړه اخیستی، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خبره څه باندې 100 کسان ټپیان شوي. نیویارک ټایمز ویلي لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د وژل شویو کسانو شمېر یوازې 3 تنه یادوي. د افغانستان د پوهنې وزارت ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دوشنبه ورځې د مرګونې 14 نیمایي ټپیان د ښوونځي ماشوم زده کوونکي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د شمشاد خصوصي تلویزیون د خبرونو د مدیر عابد احساس په حواله هم لیکلي چې د دوی یو ساتونکی وژل شوی او څو خبریالان ټپیان دي. ورځپاڼې لیکي د دوشنبه په ورځ بریدګرو څو ساعته د افغانستان د دفاع وزارت پورې مربوط د لوجستیک پر ریاست برید کاوه او داسې نه ښکاري چې شمشاد تلویزیون هدف و. بیا هم اندېښنه ښودل شوې ځکه طالبانو تېره اونۍ رسنیو او خبریالانو ته ګواښ کړی و که د دوی پر ضد پیغامونه او اعلانونه خپاره کړي برید به پرې وکړي. نیویارک ټایمز لیکي طالبانو داسې وخت د دوشنبې ورځې د برید مسؤلیت ومانه چې د دې ډلې سیاسي استازي د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد سره خپلې اووم پړاو خبرې پیل کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په قطر کې د خبرو په دوام په افغانستان کې سولې ته د رسېدو او له دغه هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د پرمختګونو تمې کېږي، خو تاوتریخوالی د افغانستان 13 کلنه جګړه لا پسې تودوي او دواړه لوري په یو بل بریدونو ته زور ورکوي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي په کابل کې د دوشنبه ورځې بمی چاودنه او له افغان فوجانو سره د بریدګرو څو ساعته نښته په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي تر ټولو تازه بیلګه ده. د ورځپاڼې په لیکنه د کابل د شنه آسمان یوه برخه د پرونۍ پیښې په سبب خړه پړه شوه او نښته څو ساعته روانه وه. وال سټریټ جرنال په دوام کې لیکي د دوشنبه ورځې برید سهار مهال داسې وخت وشو چې هلته په قطر کې د افغانستان د 18 کلنې جګړې د ختمولو په هدف امریکا له طالبانو سره اووم پړاو خبرې پیل کړې. ورځپاڼې لیکي د خبرو لاتر اوسه د جنگ کچا نه ده کم کړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کابل د دوشنبه ورځې یو تصویر خپور کړی. د ورځپاڼې په لیکنه د غبرید ګڼ مالی او ځاني زیانونه اړولي او له امله یې زیات سړکونه، دوکانونه، دفترونه او ښوونځي تړلي پاتې وو. ورځپاڼې د یو ماشوم